په کابل کې 4:30 بجې شوې. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو. د یونیسف او ازادي راډیو ګر پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه له احمد تکل ناورو.
د سمنګان چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی. د سمنګان مرستیال ولی صفت الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویل طالبان وروسته له هغه ایبک ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان له شاوخوا 2500 کسانو سره طالبانو ته تیره شپه تسلیم شو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مټ ورکړي. د هرات ولی پر هرات ښار د طالبانو د حملو شنډولو خبر ورکوي او وایي چې د دوړو خو ترمنز په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوختی دي. عبدالصبور قانې د دې تلفاتو جزئیات ورنکړل. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي چې طالبانو نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دې دادی ولسوالۍ د لیزې حملې وکړې. خو وایي چې دا حملې شنډې شوې دي او د طالبانو پر ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې لسلو زیات طالبان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوي حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرائیلو په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلي بنت ویلي چې ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي بحران روان دی دا هېواد د اسرائیلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ولاړ وي. د بلوچ بلتون پالو پاوز په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دو حملو مسؤلیت منلی او خبرداری ورکړی چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت به نورې حملې وکړي او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1.5 لک امریکایي ډالرو معادل سعودي ریال مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو.
اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د اونیزو پروګرامونو د ازادي راډیو او یونیسف پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې دی او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توکیو اولمپیک نړیوالو سیالیو افغان لوبغاړو سره ولیدل. خغلی غنی د تیر ماخام په دغه لیدنه کې ویل د ویار ځای دی چې افغان جونی او هلکان په نړیوالو سیالیو کې په ګډون کولو سره نړۍ ته د مساوات او د پیغام ورکوي چې افغان نارینه او ښځې د یو بل ترڅنګ دي. همدارنګه د بدن جوړونې او ورزش عمومي رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په یادناسته کې د جمهور رئیس له پاملرنې او ملاتړ څخه په مننې د ورزش د هر اړخیزې ودې لپاره خپل وړاندیزونه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره شریک کړل. نوموړي ویل د بدني روزنې او ورزش ستراتیژي تطبیق سره به ورزش ډیره وده وکړي او د 2023 پاریس لوبو کې به افغان لوبغاړي ښه وځلیږي. جمهور رئیس غنی د ملاتړ ترڅنګ ویل د ورزش ستراتیژي تطبیق ته زمینه برابره شي ځکه خلک له ورزش او ورزشکارانو سره زیاته مینه لري. تمریناتو ته د عمران حیدری د بیا راتک هرکلی شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې او د پولند د لخیا ګودانسک غوره لیګ لوبغاړی عمران حیدری د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د عمان پر وړاندې په لوبه کې تر چپی کېدو او د وګې تر بریالي عملیات وروسته انفرادي تمرینات پیل کړي دي. خغلی حیدری دمګړی د روزون کې تر نظر لاندې ځانګړي تمرینات پیل کړي خو تر اوسه د لوبډلې ګروپي تمریناتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د عمران حیدری د مالیش ډاکټر په وینا نوموړی به تر 2 اونیو چمتو او د پولند غوره لیګ په نوي فصل کې به له خپلې لوبډلې سره یو ځای شي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه بې پایلې پای ته ورسیده. دا لوبه پرون ماښام د لوبې په 15مه ورځ د باران له امله مساوي شوه. په دې لوبه کې انګلستان په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 103 اتیا منډې وکړې او هند په مقابل کې 228 منډې ترسره کړې. هند د یو لوبغاړي په سوځېدو 250 منډې وکړې او لوبه د باران له امله وځنډېده او مساوي پای ته ورسیده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له مالو له ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډېر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل خدای غضب تاسې باندې نازل کېږي. یو ورځ تاسې هم داسې مایوسه کېږي، بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگه ولې په ماین باندې ورته فهمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بد لګېږي، خو موږ بس اوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ به دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی سره.
دپښه د درې ګوتې مې سره بس د لږ زړه کې بس په کلوخ تک شند ته بس د درې کال کې سینه ور راسه اوس غره په سخانې ټول قربان به ګانه چې راس په رخ سخانې دیسه وای دا د شاله ته ودا یې ستو کې
دغاشه د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنی نه اړ ورته چې د دې موږ رکان سلای نه سي ته خدای شي دې موږ د سي په ولاړی زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په فخر دې سوي دي
د دې په خاطر ستان موږ ته څه جوړول شي اوس دغه د په خاطر ورجوړ کې په خانه شي جوړول به چا به برد وکړي چاته به څه وایي نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شته زولته وایي کله خدای جنگ ورته کوي خدای دې تو سم د غاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډېر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل خدای غضب تاسې باندې نازل کېږي. یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ، مایوسه کېږئ، بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي وخته پاک شي.
ز
زه دو ډوله دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډېر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده. یو مورزتي معیوبه دي، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی چې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنې مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادی، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، د هغه د کرکټر نه منل دي، د هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندازه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پخې ژوبل وي او د یو حیوان پخې ژوبل وي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمالونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې په خپل فکر کې ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم په باندې دي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږي غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه دتل دي چې نور په باندې ملانډي وي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وي په باندې ملانډي وي په باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. سوشال فکر کومل کې دي چې لمنځ لاړ شي، او تر ډېر زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل عقده خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چې لري پاکش کوي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسأله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دی بلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري.
دا او د دې ورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي، اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري، نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکي، او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کی، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی چې دا وجه داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد بندای اوس.
سلامت سلیت.
قدرمنو
قدر من دوستارو دا و دا ماشوم دا حقونو خبرونه تربیه پارزه که چی است الله ممال او ملگره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کړي به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. دلمړنی فرشونو پاکه څومره پهېږي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کولی.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک پاکله څه وایي؟
په خو څه ګلیم او پاتې د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه دا اوسنی فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي څه پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کېږو. ارزښت یې روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا دهلیز، اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوي تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې لا انسانان متمدن سوي نه و، لا د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په آسیا کې ښودل سوی دی او دغسې په منځني ختیځ و منځني آسیا کې دا جوړېدل. خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومانو لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په پرشونو کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د وریښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي و سونډي و لیلوني تارونو څخه پرشونه جوړېدل. د اریایانو د پرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راوروسته پرشونه ماشیني سوله. په لږ وخت کې ډېر پرشونه جوړېدل، خو کیفیت بیا هغومره نه و.
د فرشونو د نمونه په اړه او دا چې کوم ډول ښه دي، له فرش خرڅوونکي هاشم څخه مو پوښتلي دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهورې دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجه روشنایي قالینې وي، خرسه قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیانو یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، هغه نه به دا پشم اخیستل، هغه نه به پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. هغه ډېر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر سو، د هغه به خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو موکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي. یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي څه وایي مونږ وس توان نه لرو ارزانه قالین مونږ ته راکه، نو هغه طبعاً څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکوي.
میرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړی وي، په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم او پاتې د سفرنجان سابقه وه، دغه نو په اوو رنګه به کار وه دا ګیلمونه، او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به و. بیا به هماغه سترنجي به م کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخ کې به م واچو څه پې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوي ژنېده به نو. او د ګیلم څه به بیا هغه به م درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول دا سفنجي دي، پښې پېږدې خرابېږي. پاتې سو هغه سابقه سابقه خو ډېر ښه وه، بغه هغه به ګرځېدلو نه به پښې خرابېده نه ښه نه بد، ډېر آرامه وو په هغه کې. اما خپل کوټه کې څکېنم هماغه ده. او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولې دي، همدا نوي دا بازار کې سېدي دا فرشونه کاره. ته باور وکړه چې دغه اوس څه زه یې جارو کړمه که نه، څه زه سار وزمه څه زه مثلا جاروی کړمه، درې څلور ورځې بیا زه نه جارو کوم پاک کاری. او هغه د 24 ساعت که جارو کوي د سیو گردک نیسی و د سیزر خواب رو دادی زنده کش کردی. ما خواستی دست خواهی که می چیز اماغ می آور کردی پکینه مجیگه گوده.
لیمچی چه لبخانه و فرشون از خشمیری لکیگی وزی هم هغه کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزه لری. په ډیرو اصري کورونو کې به مو پام شوی وي چې په تخت یا هم په غولي له وړیو څخه اوبدل شوی لیمچی هوار وي. د لوګر اوسیدونکي خاطره احمدزی وایي چې مورې له لیمچی پرته په بل فرش نه کینی، ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق د شیانو سره لرم. یو خو دا ده چې د کیفیت لحاظ نه ډېر ښه دی. د دوی کیفیت که وګوري، دغه زموږ په کور کې وطني قالینې دي چې تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پکې دي، او لا تر اوسه هماغه رقم کیفیت چې هغې وخت کې درلود اوس هم لري. ډېره ښه فایده د لمسی درته ووایم، د پسه د پشم نه جوړېږي کنه، دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي. او زما مورجانه چې ده کله چې دغه د ملا د پښو درد ورته پیدا سو، بیا دغه هم چې اخیستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په همغه باندې څملي. او بل دا چې دغه سابقه شانڅې دي ډېر خاطراتیم دي کنه، او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید ده.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د آزادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ ایمان شمای وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد له لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
پخوانی فرشونه چې ول د بافت او ډیر ښایسته ډیزاینونه ول، نو هر څوک خوښي دمه په لحاظ اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوي ډیزاینونه هم جوړیږي. په دې چې ډیر ښایسته ښایسته ډیزاینونه ول پخوانی په دغو کې طرحو ډیزاین کې
هر ورځ په کوم شمېر خلک دلته راځي او له تاسو نه فرشونه اخلي، او دغه کسانې چې ما پخوانی ډیزاینونه خوښي.
موري ګل ورته وایي ښایسته ډیزاین دی، ځکه په هر رقم پوخ او توشکې سره ښه میچنګ کوي. دغې خاطره پخوانی ډیزاین خوښ.
دا نوی فرشونه چې دلته جوړ شوي دي خو ډیزاین پخوانی ده، دا چیرې جوړیږي؟
دغه نوی ډیزاین چې اوس راغلی ډیر ښایسته ښایسته ډیزاینونه هم دي، او دا د ایران ساخت ده او ډیر ښه کوالټي لري، او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر ښایسته او ډیر ښکلاوي لري، ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک زیاتره دغه پرشونه اخلي.
په افغانستان کې نه جوړیږي؟
نه، افغانستان کې هغه د سبافت وطني قالینه جوړیږي، هغه بیا ټول خارج ته واردیږي.
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي، نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نه کړي. ډاکټر نور الله له نورو خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دي، هغه مغه د اعتقا سره په دیوالو کې په ځای کوټو کې بند دي، لاسي کار باندې جوړ شوي وي. علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیات هم چې وی لرم وی ساتم. طبیعت خو خپله داسې یو حالت دی چې هغه د خپله دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبیعي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري. حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي، اعصاب یې آرام شي، دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر ښه مؤثر دي. اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتلي هغه مثلا خپله په کیناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم، ایرانی په نوم، پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي، د خپله ډیر زیات استعمال لري، د صحت بیسه هم د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري. ولې چې طبیعي دي په هغې کې ډېر شیان ډېر میکانیزمونه په کارېږي چې هغه په فابریکو کې بېرته جوړ شي، پروسس شي، هغې کې ډېر وخت تیر شي. مقصد داسې دي چې بیا هم هغه کېناستلې خصوصا چې په هغې شیانو باندې په د ور بنډه جلد باندې کینو او پاسېږو نو هغې ته لږ مشکلات پیدا کړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
We'll be right back. Mattapwa ya palat ki dasru golo kunche.